ساده سهار او بجه سویدی رو درنو دوستانو السلام علیکم د ازادي رادیو د نن ورځې خبرونه له همدې شبې پیل سوې د نن ماښام تر وبجو به تاسو په پرب سي ډولز مش پښتو د خبرونه اوري د خبرونه ز فرشته جلالزی او په پروګرام کې را سره ټول ملګری همکاران په ګډه وړاندې کوو د دې سات د مهمو خبرونو تفصیل لنډیز واوري د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی استازي وایي د سازمان امنیت شورا اوس د تور لیست څخه د لسو تنو او موسسو نومونو په لری کولو غور کوي. د افغانستان حکومت وایي د کابل په نړیوال کانفرنس کې هڅه کوي چې نړیوال افغانستان سره خپل نړیوال دي تقانی کړي چې افغانستان سره خپل زیاتې مرستې د حکومت لاري مصرف کړي. په افغانستان کې د ناتو او امریکایي ځواکونو قومندان له پاکستان څخه د وینڅاپیل د نپترس کې د باغیانو خلاف د اسلام آباد د هلو ځلو ستاینه وکړه. په کابل کې د امریکا سفارت د خپل هیواد د کلتور، تاریخ او ټولنې لپاره د انزورونو یو نندارتون پرانیستلی دی. په کابل کې د روسیې سفیر په مسکو کې ویل چې هیواد یې تیار دی چې د افغانستان امنیتي ځواکونو ته وسلې ورکړي. د بادغیس په مرکز قلاینو کې د ترکاری او میوې د ساتنې لپاره یو لوی او عصري مارکیټ پرانیستل شو. د یوګندا په مرکز کمپالا کې په غبرګو چاودنو کې د وژل شوو یو شمېر څلور او یو د زخمیانو شمېر او یا تن توخه. د جرمنی د بهرنیو چارو وزارت وایي د هیواد او د فرانسې د بهرنیو چارو وزیران د جمعې پورت قرغزستان ته ځي او هلته به د وروستیو خونړیو قومي لانجو سیمه وګوري. د روسیې جمهور رئیس دیمیتری مدویدیوف پرون وویل چې ایران د اتمي وسلو د جوړولو د ظرفیت پیدا کولو ته د نږدې کېدو په حال کې دی. د امریکا په مشرۍ د ملګرو ملتونو توځو اكونو په یو اعلامیه کې ویلي له شمالي کوریا سره خبري چې نن پیلیدونکو وی یو اربیا و ځنډیدې. په خبرونه کې بعد د غو رپورټونو او خبرونو تفصیل درته وړاندې سي. د غرب په څو معتبر ورځپاڼو کې په افغانستان حالاتو ته کتنه ولرو. خو د خبرونه اول مطلب راخلو د وروسته لدی چې رپورټونه ویل د افغانستان دولت غواړي د 500 پخوانیو طالب مشرانو نمونه د ملګرو ملتو له تور لیست څخه لری سي. په افغانستان کې د ملګرو ملتو ځانګړي استازي ویلي د دې سازمان امنیت شورا اوس له دغه لیست څخه د لسو تنو او موسسو نمونو په لری کولو غور کوي. ملګرو ملتونو تقریبا نه کاله مخکې په یو پریکړه لیک کې 130 تنه په دې تور په خپل تور فهرست کې شامل کړل شي تروریستان دي. په دغه فهرست کې د شاملو کسانو شتمنۍ کنګل شوې او پر سفرونو یې بندیز ولګید. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتو ځانګړی استازی وایي چې له تور لیست څخه د نمونو د لرې کولو پروسه روانه ده او دا کار به وخت نیسي. سلطان محمد سرور به د اسوسییټډ پرس اژانس د رپورټ په استناد د دغې موضوع تفصیل وړاندې کړي.
د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي استیفان دی مستورا پرون په کابل کې خبريالانو ته وویل تور لست خادب خواني او طالب مشرانو د نمونو د لری کولو په ترڅ کې د ملګرو ملتونو امنیت شورا د هغو لسو نمونو په اړه غور کوي چې د افغان دولت لخوا ورته سپارل شوی دي. د ملګرو ملتونو په تور لست کې د وسلو و دیر شو کسانو او مؤسسو نمونه دي چې ګمان کیږي له وسلوالو طالبانو یا القاعده شبکې سره ارتباط درلوده او د دوی په سرمایو او تاګراتک بندیز لګول شوی. د افغانستان جمهور رئیس حامد کرزی د سولې د هلو ځلو پترس کې فشار راوړی چې دغو کسانو نمونه له تور لیست څخه وایستل شي. په کابل کې د سولې د مشورتي وروستۍ جرګې یو مطلب هم دا و. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي د هغو کسانو نمونه وانخستل چې امنیت شورا پرې غور کوي. خو دومره وویل چې د رواني میاشتې تر پایه به امنیت شورا ته نور نمونه هم وسپارل شي. دوه ویل چې زه د نمونو په اړه ځکه څه نشم ویلی چې دا موضوع امنیت شورا پورې ارتباط لري او دوی به پریکړه کوي چې کوم نمونه په څه دلیل له تور لیست لری کړي. د زیاته کړه چې له تور لیست څخه د نمونو د لری کولو پروسه د روان میاشتې تر پایه دوام کوي، په دې معنی چې نور نمونه به هم امنیت شورا ته وسپارل شي او د هر نوم په اړه غور کیږي او دا وخت نیسي. د غراز د ملګرو ملتونو یو چارواکي چې په موضوع واقف دی پرتل دی چې خپل نوم واخلي د اسوسییټډ پریس خبري اژانس ته ویلي ملګری ملتونه د دغو کسانو په اړه خپل معلومات برابروي خو دا لري بریښي چې یو دم به د ګڼو کسانو نمونه له تور لیست څخه وایستل شي.
د ملګرو ملتونو له تور لیست څخه چې په ابتدایي شمېر یې 130 نومونه ښودل شوي دي، د طالبانو د یو شمېر مشرانو د نومونو لرې کېدل هغه مسله وه چې په کابل کې د سولې په ملي مشورتي د امن په جرګه کې مطرح سو. خو د امن جرګې ګډونوالو تر وروستیو پورې ازادي راډیو ته په خبرو کې ویل چې دا نه د معلومه چې له دغه تور لیست څخه د طالبانو د مشر ملا عمر د نوم لرې کېدل هم یاد شوي دي او کنه. په کابل کې مو په دې اړه د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي د څرګندونو جزئیات واوریدل. پرون په کابل کې په همدې غونډه کې د کابل پر نړیوال کانفرنس هم خبري وشوه. د افغانستان حکومت وایي چې د کابل په نړیوال کانفرنس کې به هڅه کوي چې نړیوال دې ته قانع کړي چې له افغانستان سره خپل زیاتې مرستې د حکومت لري مصرف کړي. افغان چارواکي وایي له افغانستان سره په شویو مرستو کې یوازې 40% اوس د حکومت په لاس کې ورکول کېږي او نورو مرستو باندې د افغانستان حکومت مستقیم کنټرول نه لري. دوی وایي زیاتې پیسې باید افغان حکومت ته ورکړي سي. خو نړیواله ټولنه له افغانستان څخه د شفافیت باب تضمین غواړي. ډیپلوماټان وایي چې د کابل په کانفرنس کې به نړیوال مرستندویان د افغانستان د حکومت پروګرامونه وڅېړي چې په هغو کې د مرستو د نه ضایع کېدو څومره ضمانت موجود دی. د کابل څخه په همدې ارتباط د ازادي راډیو خبریال معصوم میوند رپورټ لري.
د افغانستان مالیه وزیر ډاکټر عمر زخیلوال وویل چې افغان دولت د کابل نړیوال کانفرنس ته ځنګړی طرح تیار کړی دی چې په دغه طرحو کې اقتصادي مسایل او د اداري فساد په وړاندې مبارزه شامل ده. شغلی زخیلوال وویل چې د کابل تر نړیوال کانفرنس وروسته به ټول دولتي ادارې پر 5 بیلابیلو برخو ویشل کیږي چې دغه کانفرنس د پریکړو د پلي کېدو لپاره هڅې وکړي.
ما وزارت هارا یو ارګانای دولتي د پنج
دی وای مشټول وزارتونه یا دولتي ارګانونه پر 5 برخو ویشو چې یو حکومتداري چې لاس مهم دولتي ارګانونه پکې برخه لري. د کرنی او کلو پراختیا په برخه کې 5 وزارتونه شامل دي. د بشري منابع پراختیا ته 5 وزارتونه ځنګړي سي او په اقتصادي بنسټونو کې 8 ارګانونه شامل دي. په غونډه کې د کابل د نړیوال کانفرنس ته تیاریو مسول ډاکټر اشرف غنی احمدی خبري اعلان وویل چې افغان دولت خپل طرح پر 2 برخو ویشل دي، یو سول او ملي حاکمیت او بلې د نړیوالې ټولنې مرسي د افغان دولت لخوا لګول دي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو ځانګړي استاد ستيفن دیمستورا وویل چې ملګرو ملتونو د افغان دولت د اقتصادي پرمختګونو مسؤلیت منلو او اداري فساد سره د مبارزې لپاره ملاتړ کوي، خو تمه لري چې افغان دولت د اداري فساد په وړاندې مبارزه جدي کړي. خو شغلی دیمستورا د نړیوالې ټولنې د مرستو د لګولو پر وړاندې او حساب ورکونه ټینګار وکړ. دوی وایي هغه څه چې په دغه کانفرنس کې ډیر مطرح دي حساب ورکونه ده چې بلاخره به مسؤلیت خپل افغانانو ته وسپارل سي. تاکل سوي چې د کابل نړیوال کانفرنس د چنګاښ پر 9 یا دروان میلادي جولای میاشتې پر 10 پرانستل سي. افغان چارواکي وایي چې په دغه غونډه کې به د بهرنیو هیوادونو 9 وزیران او د بیلابیلو سازمانونو 11 استازي ګډون وکړي. افغان دولت وایي چې په دغه نړیوال کانفرنس کې به پر دې ټینګار وکړي چې د مرسته کوونکو هیوادونو ډیر مرسته خپل د افغان دولت لخوا ولګول سي. خو دا چې په دغه کانفرنس کې به د افغان دولت دغه وړاندیز ومنل سي کیا لا څو ورځې پاتې دي. معصوم ایوان، ازادي راډیو، کابل.
دا ازادي راډیو خبری مجله هوري.
په افغانستان کې د ناتو او امریکایي ځواکونو قومندان له پاکستان څخه د ناڅاپي لیدنې په ترڅ کې د باغیانو خلاف د اسلام آباد د هلو ځلو ستاینه وکړه. د اول وار دی چې جنرال ډیوید پټریس په افغانستان کې د امریکایي او ناتو قواو د قومندان په حیث د پاکستان لیدنه کوي. د ایتیر میاشت د جنرال ستنی مکریسل پر ځای په دې منصب وګمارل شو. جنرال پټریس د پاکستان د لیدنې پر مهال وویل چې روسي واقعي شي چې باغیان افغانستان او پاکستان دواړو ته ګډ ګواښ متوجه کوي. په داسې حال کې چې په افغانستان کې جګړې په دې وروستیو کې زیاتې شوې دي، په تیرو دوو اونیو کې په پاکستان کې هم د بیلابیلو حملو په ترڅ کې 150 تنه وژل شوی دی. واشنگتن په اسلام آباد فشار راوړی چې د افغان طالبانو خلاف لا زیات اقدامات وکړي. خو د یو بل خبر لمخې د پاکستان د کورنیو چارو وزیر رحمان ملک له بی بی سی سره په وخت وروستي مرکه کې ویلي چې د پاکستان په ځونو د قبایلو پاکسر او سیمو کې وسلوال ځپلي او زیاتې سیمې د دوی لول کې استل شوی دي، خو د ادعا کړې ده چې بیرته پاکستان ته وسلوال کسان له افغانستان په خاص ډول له کونړ څخه ور روان دي. په همدې مسله د کونړ له والی سید فضل الله واحدی څخه سره سلیم محمد سلیم مرکه کړنه او د مرکه په پایل کې د پاکستان د کورنیو چارو د وزیر رحمان ملک د دغه ادعا پښتنه ځنی کړی ده چې آیا دا به حقیقت لري او کنه. د کونړ والی سید فضل الله واحدی وای
د افغانستان ټول جنجال چې نن جوړ شو ده دا یو بهرنی حرکت ده او دا بهرنی حرکت ټول دنیا ته ثابت شوی چې د القاعده د اوسېدو ځای د تمویل ځای او بیرته د هغوی تحرکات په افغانستان کې د کوم ځای نه کیږي. خو مونږ دا نه وایو چې دا کوم حکومت خبره ده. تاسو ته معلومه ده چې مونږ 240 کیلومتره د ډیورنډ د کرښې سره پوله لرو او دېخوا آخوا قومونه اوسېږي. دا په آزادو منطقو کې د ګرځېدو را ګرځېدو اثرات او دا خبرې دواړو طرفو کې به وي او دا هېڅکله حقیقت نه لري چې د افغانستان څوک پاکستان ته لاړ شي او تخریب وکړي.
دې یادونه کړې ده چې دوی پوره استخباراتي معلومات لري او په یقین سره ویلی سي چې دا کسان د کونړ څخه وروان دي. په کونړ کې تاسو فکر کوئ چې دغه کسان د فعالیت او اوسېدو د دغه راز پوځي هلو ځلو امکانات لري؟
نو دوی خو یو ځل مخکې دا ادعا کړې وه چې حتی دا هم پکې ویلي وو چې هغوی ځینې تمویلېږي. نو که داسې څه اسناد لري او رایه کې دا ښه خبره ده چې ثبوت وکړي، ځکه چې تاسو ته به معلومه وي چې دلته اوس مونږ په سرحدونو کې یو درې جانبه جلسات لرو چې په هغې کې د پاکستان سره هم ناست وي، د افغانستان هم ناست وي او نور ائتلافي قواوو نماینده هم ناست وي. نو که دوی داسې څه اسناد لري هغه دې وړاندې کړي، دا ډېره ښه خبره ده چې مونږ پې پوښو. خو زه تاسو ته ډاډ درکوم چې دا کار د افغانستان نه ځکه نه شي کېدای چې د افغانستان سرحداتو ته زمونږ خاصه توجه ده. مونږ سرحدي قواوې لرو دلته او هېڅ چا ته دا حق نه ورکوو، ځکه چې دا مونږ خپله مونږ ته هم خطر لري که زمونږ سرحد داسې وي چې څوک پکې داسې بې تګ راتګ کوي. خو تاسو ته معلوم ده چې د دوی پرابلمونه هلته په خپل ځای کې ډېر دي. دغه اوس 1500 کوره کډوال مونږ سره اوسېږي چې د هغې خوا نه راغلي دي. دا په دې معنا نه دي چې اوس مونږ دا ادعا وکړو چې دا دلته تقریب ته راغلي دي. هغه کډوال دي او مونږ سره اوسېږي، مونږ ورسره کومک هم کوو.
برګي مټار ولسوالي څه وخت مخکې له وسلوالو لاسته ورغله، هغه وخت افغان چارواکو پاکستان تورن کړ چې دغه وسلوال د پاکستان څخه راغلي دي او اوس پاکستان دغه دی اوس افغانستان تورن کړی دی چې دوی څخه وسلوال را روان دي. بل اخر د کسان د کومه کیږي چې هغه پراغوي ورته پی افغانستان پر پاکستان او پاکستان پر افغانستان.
کله نا کله داسې حالات پیښېږي لکه څومره د مخکې هم د پاکستان فوجیان دغه راغلي وو او موږ په قانوني ډول سره هغه بیرته د دوی نمائندگیو ته تسلیم کړی دي. البته په هغه طرف کې چې کله د فشار لاندې واقع شوي دي، مونږ ته د یو دوست په حیث پناه راوړه ده او مونږ ورسره همکاري کړې ده. همدغسې کله امکان لري چې د افغانستان له لورې هم داسې وشي، اما زمونږ د دواړو مملکتونو ترمنځ دا مسله نشته ده چې دا ادعا یو قبول کړو.
تاسو چې په سیمه کې یاستئ والي صاحب، د سرحد له هغې غاړې څخه افغانستان د څومره خطر متوجه شوی دی، خصوصا دغه سرحدي ولسوالیو ته چې اکثر وخت جنګونه هم په همدغو ولسوالیو کې کیږي؟
مونږ تقریبا دلته چې ګورو دغه بهرنی اثر د خطراتو د نگاه نه د 80% نه اضافه ده په مونږ باندې. دغه څومره خطرات چې راځي دا ټول بهرنی دی، ځکه چې دلته مونږ قومونه دي او د قومونو جوړښتونه دي او د هغوی فیصلې دي چې هغوی هېڅکله داسې تخریبي عمل نه کوي. کوم څوک چې راځي او تخریبي عمل کوي لکه شفاخانو باندې مرمۍ غورځوي یا په خار باندې راکټونه اچوي، دا نور کارونه کوي. دغه ټول هغه بهرني خلک دي چې دا کارونه کوي.
د کونړ د والی سید فضل الله واحدی سره د صالح محمد صالح مرکبه د پاکستان د کورنیو چارو د وزیر د ورستیو څرګندونو په عکس العمل کې خبرې کولې. د پاکستان د کورنیو چارو وزیر په خپل تازه مرکه کې له بی بی سی سره ویلي چې له افغانستانه وسلوال وروړي او په قبایلي سیمو کې جنگونه کوي.
راپور زمر قضاوت ستاسو.
په افغانستان کې د بشري حقوقو د څار او راپور ورکولو سازمان په خپل وروستي رپورت کې ویلي چې په تیرو شپږو میاشتو کې تر 200 زیات افغانان په بیلابیلو پیښو کې وژل شوي او تر 1500 زیات نور زخمیان دي. دغه سازمان د جګړې لشکرو غاړو او ګاونډیو هیوادونو غوښتنه کړې چې د جګړې په بندولو کې مرسته وکړي. دوی روان میلادي کال په د لومړیو شپږو میاستو لمخې په افغانستان کې د ملکي تلفاتو له نظره د تیر کال په مقایسه زیات خونړۍ ګڼلی دی او ویلي دي چې د سږ کال په تیرو شپږو میاستو کې د نړیوالو ځواکونو لپاره د افغانستان جګړه تر ټولو نورو کلونو خونړۍ وه. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي پرون ویل چې دغه سازمان د امنیت شورا له تور لست څخه د لسو افرادو او ماسو د نومونو په لرې کولو غور کوي. د افغانستان حکومت د رپورټونو پر اساس د ملګرو ملتو له امنیت شورا څخه غوښتنه کړې ده چې لږ تر لږه 50 نومونه دي له دغه لست څخه پاک سي. په افغانستان کې د ناټو او امریکایي ځواکونو قومندان له پاکستان څخه ناڅاپي لیدنه وکړه او په دغه لیدنه کې د باغیانو په ضد د اسلام آباد د هلو ځلو ستاینه وکړه. د اول وار دی چې جنرال ډیوید پټرویس په افغانستان کې د امریکا او ناټو د قواوو د قومندان په حیث تر ټاکل کېدو وروسته د پاکستان لیدنه کوي. په افغانستان کې د بشري حقوقو د څار او رپورټ ورکولو سازمان په خپلو تازه رپورټونو کې ویلي چې په تیرو شپږو میاشتو کې تر زرو زیات افغانان په بیلابیلو پیښو کې وژل شوي او تر یو نیم زر زیات زخمیان شوي دي. په کابل کې د امریکا سفارت د خپل هیواد د کلتور، تاریخ او ټولنې د معرفي په اړه د انځورونو یو نندارتون پرانیست. د امریکا په مشرۍ د ملګرو ملتونو ځواکونو په یو اعلامیه کې ویلي چې له شمالي کوریا سره خبرې چې نن پیلېدونکي وي یو بیا وځنډېدې. او د جرمني د بهرنیو چارو وزارت وایي د دې هیواد او د فرانسې د بهرنیو چارو وزیران د جمعې پر ورځ قرغزستان ته ځي او هلته به د وروستیو خونړیو قومي لانجو د سیمې څخه لیدنه وکړي. بیا هم د رپورټونو او خبرونو تفصیل راخلو. په کابل کې د امریکا سفارت د خپل هیواد د کلتور، تاریخ او ټولنې د معرفي په اړه د انځورونو یو نندارتون پرانیستی. پرون له دې نندارتون څخه د امریکا سفیر او د کابل د دارالتام مسؤلینو او ماشومانو لیدنه وکړه. دا چې څنګه د نندارتون پرانیستل سوی دی، په دغه نندارتون کې یکسونه تر کومه حده د امریکا د متحدو ایالاتو د کلتور، تاریخ او ټولنې څرګندونه کوي او د پرانیستل کېدو نور اهداف څه دي، په دې ارتباط به احمد زبیر ژمن له کابل رپورټ
د دغه نندارتون د پرانیستې په ونډه کې په کابل کې د امریکا سفیر کارل هایکنبری وویل امریکا دا رنګه نندارتونونه په نورو هیوادونو کې هم جوړ کړي چې لیدونکو ته د امریکا په اړه ډیر څه وایي.
This picturing America exhibition. د امریکا د انځورونو په دې نندارتون کې هنري کارونه، مجسمه او سرامیکي شودل سوي دي. دا یو داسې نندارتون دی چې امریکایان پرې ډېر ویاړي. د زموږ کلتور، تاریخ او ټولنه نندارې ته وړاندې کوي او د امریکایانو په اړه ډېر څه وایي.
هغه ویل په هرات کې هم د امریکایي انځورونو یو ورته نندارتون جوړ شوی و چې شاوخوا 500 کسانو ترنه لیدنه وکړه. د امریکا سفارت وایي چې په کابل کې د روزنتونونو د یو شمېر ماشومانو لپاره د انګلیسي ژبې د زده کړې کورسونه هم جوړ کړي دي. د یاد شوي نندارتون د پرانیستلو په غونډه کې د کابل د علاءالدین د دارالایتام رئیس مزاری صفا د امریکا د سفارت له مرستو مننه وکړه او وی ویل یو شمېر به سرپرست ماشومان یې له روزنیزو پروګرامونو ګټه اخلي. خو نوموړي وویل په دارالایتامونو کې ستونزې موجودې دي. د هغې په وینا تر ټولو مهمه ده چې ماشومانو ته پکې د کسبونو د زده کړې وسایل نشته. دا وایي موږ د دوی له ځان بسیاینې سره ډېره لیوالتیا لرو، پراخ پروګرامونه ورته لرو. دوی چې کله اتلس کلن کېږي نو باید له روزنتون څخه رخصت شي، خو بیا مو هم زړه پرې نه کېږي چې رخصت یې کړو، ځکه چې دوی ته مو هیڅ کسب نه دی ورزده کړی او په خپلو پښو نه دي درېدلي. دوی باید په خپلو پښو ودرېږي، کسبونه زده کړي تر څو چې له دې ځای نه له وتلو وروسته په ښه توګه د خپلې کورنۍ سرپرستي پر مخ بوځي. چارواکي وایي په افغانستان کې شاوخوا 2 میلیونه یتیم او بې سرپرست ماشومان ژوند کوي.
د ازادي راډیو د خبريال د رپورت پر اساس د بادغیس د مرکز قلاینه او په مرکز کې د ترکاری او میوې د ساتنې لپاره یو مارکیټ پرانیستل شو. په دې ډول به د سیمې خلک له دې وروسته د خپلو ترکاریو او میوو له ساتلو سره ستونزې نه لري. په ځانګړي ډول خلک وایي د خربوزو او هندوانو د ورستېدو مخنیوي به تر ډیره حده وسی. د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې بزګر شکایت لري چې د میوې په فصل کې د دوی محصولات مرکز او نورو ولایتونو ته تر رسیدو مخکې وراسته سي. خو په بادغیس کې اوس د امریکا د متحدو ایالاتو په مرسته د دې ستونزې د لرې کېدو لپاره هڅې پیل شوې دي. او له کندهار د ازادي راډیو خبریال په دغه ولایت کې د نویو پوستو د ایجاد خبر ورکوي. دا چې د دغو نویو پوستو د رامنځته کېدو هدف څه دی په رپورټ کې به واوري.
د کندهار امنیت قمندان مل پاسوال سردار محمد زازی ازادي رادیو ته ویل چې د کندهار شهر د امنیت لپاره یو شرط پر ټولو داخل سو لارو شاوخوا شپاړس امنیتي پوستي جوړی کړي چې د لارې به یې شرط داخلیدونکو وسایط او خلک تلاشي سي. د قمندان په خبره یاد سوی امنیتي کمربند د همکاري د پلان یوه برخه ده او د لارې به د کندهار شهر په امنیت کې شوالی راسي. د ځاځي په وینا په یاد سو شپاړس امنیتي پوستو کې د ایساب او افغان ملي پولیس ځای پر ځای سوي دي او د تلاشي ترڅنګ به خپل سیمو کې ګرځنده غزمی هم کوي.
د کندهار شهر شاوخوا باید خولي او خروجي لارې د وټل او داخلي دوله لارې نور اسپزیره نقاط چې په دې شهر کې موجود دي چې دغونه احتمالا د مخالفینو رفت آمد موجوده دا باید و تړل سي او دغه د کنټرول او نظارت لاندې ونیول شي چې په همدې اساس کندهار په امنیه قمندانۍ کې یو نوی تشکیل هم ایجاد شوی دی چې هغه حلقوي یا کمربندي هغه دي کنډکونه دي هغو ته تشکیل ورکړی شوی دی.
بلخوا کندهار ښاریان د دولت د دې اقدام څخه خوښ دي. ښاریان له امنیتي چارواکو غوښتنه کوي چې نور هم په ښار کې خپلو ګزمو او پلټونو ته پراخوالی ورکړي تر څو په امنیت کې ښه والی راسي. محمد نعیم د ښار یو تن اوسیدونکی:
موږ ډیر خوشحاله چې په د کندهار کې د امنیت لپاره پولیسو کمربند جوړ کړی دی. موږ نور هم غواړو چې د پولیس خپلې ګزمې زیاتې کړي ځکه چې په ښار کې چاودنې رامنځته کیږي.
په کندهار کې د تیرو درو میاشتو را په دې خوا د همکارۍ پلان پیل سوی او چارواکي غواړي چې دغه پلان ولسوالیو ته وغځوي تر څو د شاتر ترڅنګ په ولسوالیو کې هم خلکو ته د هوسا ژوند زمینه برابره سي. محمد صادق رښتینی، ازادي راډیو، کندهار.
دقیق پر وخت او تازه راپورونه، تحلیلونه، تبصرې او مرکې یوازې په ازادي رادیو کې.
ازادي رادیو هر ورځ د سهار له وو د ماښام تر وو بجو تاسو پاک صفه په انټرنیټ اوریدلی سي. د ازادي رادیو د ویب سایټ ادرس دی azadiradio.com. په کابل کې د روسیې سفیر پرون په مسکو کې د څرګندونو پر مهال وویل چې هیواد یې تیار دی د افغانستان امنیتي ځواکونو ته وسلې ورکړي. دا په داسې حال کې ده چې په ناټو کې د روسیې دایمي استازي دیمتری راګوزین پرون په مسکو کې خبري کانفرنس ته وویل چې دا هیواد به روانه ونې پریکړه وکړي چې افغانستان ته روسی هلیکوپټر ورکوي او کڅنګه. اسمت ساروان به د دې دواړو مسلو تفصیل وړاندې کړي.
په ناټو کې د روسیې دایمي استازي دیمتری راګوزین پرون په مسکو کې خبري اعلان ته وویل چې روسیه به روانه ونې پریکړه وکړي چې افغانستان ته روسی هلیکوپټر ورکړي. د وویل فکر کوم دا پریکړه به مخکې تر دې وشي چې د ناټو مشران او سفیران په رخصتۍ ولاړ شي. له مقرراتو سره سم د ناټو د سفیران او مشرانو رخصتۍ د جولای په دوهمه نیمه کې پیلېږي، خو راګوزین وایي چې د هیله لري چې تر همغه وخته به پریکړه وشي. احتمال لري چې روسیا د افغانستان ملي اردو ته یو شمېر مل می ولس هلیکوپټر ورکړي. په ناټو کې د روسیې دایمي استازي دیمتری راګوزین وویل د هیل لري چې حکومت به په دې برخه کې فیصله وکړي. دا هم وویل چې حاضر د مکارپوهان په دې مسأله سلا مشوره کوي. له بلې خوا د افغانستان لپاره د روسیې سفیر اندری ویټیسیان وویل چې مسکو چمتو دی چې افغانستان ته وسلې ورکړي. د پرون په مسکو کې خبري اعلان ته وویل موږ بیا بیا تایید کړی چې تیار یو افغانستان ته وسلې او مهمات ورکړو. د افغانستان لپاره د روسیې سفیر دا هم وویل چې د افغانستان د ملي اردو ډیره وسله روسی ده. افغانان غواړي چې موجوده وسله ترمیم او پرمختل شي او نور روسی وسله هم ترلاسه کړي. د همداراز ویل چې په دې هم خبري روان دي چې په نورو هیوادونو کې جوړیدونکي روسی وسلې د افغانستان د امنیتي ځواکونو لپاره واخیستل شي، خو دا ډول وسلې ښه کیفیت نه لري. مثلا دا ډول وسلې له 200 ډزو وروسته ممکن لکارول ویشي. په کابل کې د روسي سفیر زیاته کړه چې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت په شمول امنیتي ارګانونو بیا بیا له دې ډول وسلو شکایت کړی دی. د روسي سفیر اندري اوتيسيان د دې پښتنې په جواب کې چې آیا د افغانستان حکومت د دې ضمانت ورکولې شي چې روسي وسله به د تروریستانو لاستنه ورزي وویل، یقینا چې موږ به داسې غوښتنه ترې وکړو چې روسي وسله د تروریستانو لاسته ورنه شي.
خبري مجله اوري.
او سمڅو نړیوال خبر نه راخلو. د یوګندا په مرکز کمپالا کې په خبرګو چاودنو کې د وژل سو یو شمیر د ورستوي رپورټونو پر اساس څلور اویا او د زخمیانو شمیر اویا ته ختلې. چاودنې د یکشنبه په مخسن په کمپالا کې په یو کلب او یو رستورانت کې چې خلک د فوټبال د نړیوال جام د فاینل لوبي سیل تر غون سوي وو وسوې. په وژل سو یو کې بهرنیان هم شامل دي. د رپورټونو پر اساس یو امریکایي په دغو کسانو کې چې وژل سوي دي شامل دی. په سومالیا کې د الشباب د وسلوال ډلې یو ویاند شیخ علي محمد راګي د چاودنو مسولیت اخیستی دی. د یوګاندا د افریقا د اتحادیې د 1300 ځواکونو په چوکاټ کې سومالیا ته عسکر استولی دی. د جرمنی د بهرنیو چارو وزارت وایي د دې هیواد او د فرانسې د بهرنیو چارو وزیران د جمعې پر ورځ د قرغزستان په لور حرکت کوي او هلته به د وروستیو خونړیو قومي لانجو سیمې ته ورسي. د جرمنی د بهرنیو چارو د وزارت ویان ویلي چې د دې هیواد د بهرنیو چارو وزیر او د هغه فرانسوي سیال به د او شرط ولرسي. په دې شهر کې تیره میاشت سلهاو کسان په خپل منځو نشتو کې ووژل شول او زرهاو کورنۍ له سیمې تېښتې تر شوې. دوی سیمې ته د حقیقت موندنې د یو ماموریت په لړ کې ځي او تر دې وروسته به اروپایي اتحادیه د مرستو لپاره د قرغزستان لخوا د مرستې پر غوښتنې وړاندیز وکړي. دوی به هم درز د قرغزستان له جمهور رئیس روزا اوتونبایوفا سره وګوري. د روسیې جمهور رئیس دیمیتری مدویدیف پرون ویل چې ایران د اتمی وسلو د جوړولو د ظرفیت پیدا کولو ته د نږدې کېدو په حال کې دی. مدویدیف دا خبرې په مسکو کې د سفیرانو په وغونډه کې کړې. د مسکو او تهران روابط تر هغه وروسته خړپړ شول چې روسیې پر ایران د اتمی پروګرام په خاطر د نویو بندیزونو له وضع کېدو سره موافقه وکړه. او د امریکا په مشرۍ د ملګرو ملتونو ځواکونو په ویلامې کې ویلي چې له شمالي کوریا سره خبرې چې نن پیلېدونکي وي یو وار بیا وځندې دي. اعلان یوای چې شمالي کوریا د ځینی اداري مسایلو په خاطر د خبرو د ځندولو غوښتنه کړې ده او بل نیټه هم نه دا ورکړې. دا به د جنوبي کوریا د وی جنگي بیړۍ تر ډوبې وروسته د شمالي کوریا د پوځي چارواکو او په سیمه کې د ملګرو ملتونو د ماموریت ترمنځ اول وار مذاکره وای. د مارچ په میاشت کې د کشتۍ د ډوبې دوه مسولیت امریکا او یو شمېر نورو هیوادو پر شمالي کوریا ورواچاوه.
آزادی رادیو د بی‌طرفه موثق او پر وخت خبرونو او هم په کورنیو او سیمایزو مسلو باندې د بحثونو یوازنی مرجع ده. د آزادی رادیو د مدني ټولنو د جوړولو او د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې، د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
په هم مخکې ته دی چې د دې ساعت لپاره د پښتو خبری مجله پایته ورسیږي. حمید مومند د غرب په څو معتبرو ورځپاڼو کې د افغانستان حالاتو ته کتنه ولري.
ولسمشر کرسی د ملګرو ملتونو له تور لیست څخه تر 500 پورې د طالب چارواکو د نمونو د لری کولو په لټه کې ده. دا د هغه مقاله سرلیک ده چې واشنگټن پوسټ ورځپاڼې په خپل روسي غنه کې راخسته ده. روسپانه لیکي چې د ملګرو ملتونو له تور لیست څخه د پخوانیو طالب چارواکو د نمونو لری کول په افغانستان کې د تیرې نه کلن جګړې د سیاسي حل لپاره د ولسمشر کرزي د هڅو یو برخه ده. په روسپانه کې د چارواکو په حواله لیکل شوی چې د طالبانو د دغو 500 پخوانیو چارواکو اکثره له وسلوالو سره د سیاسي پخلاینې د بهر د پرمخ بیولو اراده لري. خو روسپانه وړاندې لیکلي چې روسیا بیا بیا له تور لیست څخه د طالب چارواکو د نمونو لوستلو سره مخالفت کوي او وایي چې تر اوسه داسې کافي شواهد نه دي لیدلي چې وخی طالبانو له القاعده سره اړیکې شلولې دي. واشنگټن پوسټ لیکي مسکو له ډېر پخوا راهیسې له طالبانو سره تربګنی پالي. د ورسپانې په وینا خای د دې یو علت دا وی چې طالبان د پخوانی شوروي اتحاد په وړاندې د افغان مجاهدونو په مقاومت کې هم ریښې لري چې له افغانستان څخه د پخوانی شوروي اتحاد د ځواکونو په وتلو تمامه شو. د ورسپانې په وینا روسیا دا هم ګوري چې طالبان او القاعده په منځنۍ اسیا او قفقاز کې له اسلام پاله وسلوالو سره اړیکې لري. مسکو په افغانستان کې د طالبانو د واکمنۍ په محل د شمال له ځواکونو سره چې د دوی پر ضد جنگېدل مرسته هم کوله. په لندن کې خبریدونکو ورسپانه انډیپندنت یو ځل بیا د افغانستان په جنوبی ولایت هلمند کې برتانوي ځواکونو ته په ورپې خوستونځو بحث کړي. ورسپانه بیا هم د عراق بصره او د هلمند د سنگین ولسوالۍ حالات پرتله کړي او پوښتلې چې برتانوي ځواکونه خو به په سنگین کې له هغو حالاتو سره مخ نشي چې د عراق په بصره کې مخ شوي وو. روسپانه د 19 او د 20 پیړۍ په خوته اشاره کړې کله چې برتانوي ځواکونو په افغانستان کې هم د سیمې نیولې وې او لیکلې چې په دغو سیمو کې قومي جوړښتونه یو غیر معمولی پیچلتیا ده. انډیپندنت تر ډیره د شتو ستونزو لپاره خپل برتانوي ځواکونه ګرم بللې او لیکلې سره لدې چې په معاصره کتابونو کې د قومي جوړښتونو په اړه پراخ بحثونه موجود دي خو برتانوي پوځ لا هم د سیمې د خلکو نزاکتونه نه دي درک کړي.
تازه خبرونه ورستی راپورونه او خکلی عکسونه د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې وګورئ. www.azadiradio.com
با مجله خبری امروز 22 سرطان سال 1389 هجری شمسی برابر با 13 جولای سال 2010 میلادی خوش آمدید. با امید این که صبح خوش را آغاز کرده باشید، من احمد جعفر احمدی و همکارانم در بخش خبر و امور تکنیک به شما سلام عرض کرده و این مجله خبری را با فشرده تازه ترین و مهمترین اخبار مربوط به افغانستان و جهان آغاز میکنیم. سازمان ملل متحد به خاطر حذف نامهای حدود 10 از افراد مظنون از لیست سیاه این شورای امنیت این سازمان غور می کند. سازمان ملل متحد حمایتش را از طرح دولت افغانستان که قرار است ظرف چند روز آینده در کنفرانس کابل پیشکش گردد اعلام کرده است. مقامات افغان گفتند در نتیجه تصادم دو واسطه نقلیه با ماینه کنار جاده در جنوب افغانستان دیروز 8 غیر نظامی کشته شدند و 7 دیگر زخم برداشتند. سازمان نظارت و گزارش دهی حقوق بشر افغانستان با انتشار گزارش گفته است که در جریان 6 ماه گذشته در نتیجه خشونت ها در افغانستان بیش از 1000 فرد ملکی کشته شدند. جنرال دیوید پتریس، قماندان عمومی نیروهای آمریکایی و ناتو در افغانستان، در جریان یک سفر غیر منتظره به پاکستان از تلاش های آن کشور در جهت مبارزه با شورشیان تمجید نموده است. تعداد تلفات ناشی از 2 انفجار در مرکز یوگاندا به 74 رسیده است. به اساس گزارش ها در نتیجه این انفجارات که ناوقت روز یکشنبه در یوگاندا رخ داد، 70 دیگر زخمی شدند. وزارت خارجه جرمنی میگوید قرار است وزرای خارجه جرمنی و فرانسه به روز جمعه 16 جولای سال جاری از شهر اوش در قرقیزستان دیدن کنند. ناآرامی های ماه جون در اوش صدها کشته بر جا گذاشت و بحران را در بخش مهاجرت آفرید. 3 مرد بریتانیایی به جرم قصد اجرای بمبگذاری انتحاری و تلاش برای قتل افراد به عقب میله های زندان افتیدند. ابراهیم سوانت و عرفات وحید خان که هر یک 29 سال عمر دارند و وحید زمان 26 ساله، حداقل هر یک به 20 سال حبس محکوم شدند. و یوری ودتوف، سفیر فعلی روسیه در بریتانیا، از سوی بان کی‌مون، منشی عمومی سازمان ملل متحد، به حیث رئیس جدید اداره مبارزه با جرایم و مواد مخدر سازمان ملل متحد یا UNODC تعیین شده است. این بخش از این مجله خبری با مرور بر مطالب چاپ شده در برخی از روزنامه‌های معتبر جهان در مورد افغانستان اختصاص یافته است. به نشر گزارشی که در صدر گزارش‌های این مجله خبری جا دارد می‌پردازیم. سازمان ملل متحد روی حذف نام‌های 10 از افراد مظنون از لیست سیاه شورای امنیت این سازمان غور می‌کند. استفن دمستورا، نماینده سازمان ملل متحد برای افغانستان، با ابراز این مطلب گفته است روند حذف نام‌ها تا اخیر همین ماه تمدید شده و آنها فرصت دارند تا نام‌های بیشتری را در این فهرست شامل بسازند. بیش از 130 از افغانان با ارتباط با گروه طالبان و شبکه القاعده متهم هستند که پس از حوادث 11 سپتامبر در فهرست سیاه شورای امنیت سازمان ملل متحد قرار گرفتند. جاوید نعیمی و جزئیات بیشتر در این مورد.
یکی از عمده‌ترین تقاضاهای جرگه ملی مشورتی صلح در افغانستان اکنون جهت غور به شورای امنیت سازمان ملل متحد فرستاده شده است. یعنی حذف نام‌های 10 از افرادی که به شورش‌ها و ارتباط با گروه طالبان متهم هستند. استیفن دیمستورو، نماینده خاص سازمان ملل متحد برای افغانستان، میگوید این فهرست که توسط مقامات افغان ارائه شده به شورای امنیت فرستاده شده است. اکنون تصمیم گرفته خواهد شد که آیا نام‌های این افراد که قیودات بر سرمایه‌ها و سفرهایشان وضع شده از فهرست سیاه حذف شوند و یا خیر. استیفن دیمستورا در مورد هویت این 10 معلومات نداده، اما گفته است شاید نام‌های افراد دیگر به خاطر حذف از لیست سیاه تا اخیر همین ماه فرستاده شود. نماینده خاص سازمان ملل متحد برای خبرنگاران در کابل گفت: نمی‌توانم درباره نام‌های این افراد چیزی بگویم، چون این اقدام مربوط به شورای امنیت می‌شود. شورای امنیت سازمان ملل متحد اکنون بررسی‌های را در مورد شواهد موجود به خاطر حذف این نام‌ها انجام می‌دهد. با گفته آقای دیمستورا روند حذف نامها تا 31 جولای تمدید شده و این به آن معناست که آنها وقت دارند تا نامهای بیشتر را در این لیست شامل بسازند. وی همچنان گفته است که نامهای هر یک مورد بررسی قرار می‌گیرد و این پروسه به وقت و زمان نیاز دارد. در این حال یک دیپلمات سازمان ملل متحد که نخواست نامش گرفته شود به خبرگزاری اسوسییتد پرس گفته است روی مسئله حذف نامها او میداند که کمیته تحریم‌ها معلومات را درباره هر یک از این دهاتن از افغانستان جمع‌آوری خواهد کرد، اما به گفته این دیپلمات حذف نامها به صورت دسته‌جمعی احتمالاً ممکن نباشد. در لیست سیاه سازمان ملل متحد نام‌های 137 تن از افراد و اشخاص به شمول تاجران و گروه‌ها و سازمان‌های مختلف به خاطر ارتباط مزنون با شبکه القاعده و گروه طالبان وجود دارد. پیش از این روزنامه آمریکایی واشنگتن پست گزارش داده بود که رئیس جمهور کرزی قرار است روی حذف نام‌های 50 تن از افراد از لیست سیاه شورای امنیت درخواست کند.
گزارش بود از جاوید نعیمی در مورد تلاش‌ها به خاطر بیرون ساختن نام‌های برخی از مخالفین دولت افغانستان از لیست سیاه. حذف نام‌های رهبران مخالفین دولت افغانستان از لیست سیاه شورای امنیت سازمان ملل متحد از تقاضاهای عمده بوده که از سوی اکثریت اعضای جرگه ملی مشورتی صلح مطرح شده است. رئیس جمهور کرزی از این پیشنهاد جرگه ملی مشورتی صلح استقبال کرده و گفته است که جامعه بین المللی را تشویق می کند تا نامهای برخی از رهبران مخالفین را از لیست سیاه شورای امنیت سازمان ملل متحد حذف کند. گفته می شود نامهای 137 افغان در این فهرست شامل است، اما روسیه با حذف نامهای رهبران مخالفین دولت افغانستان از فهرست سیاه شورای امنیت سازمان ملل متحد مخالفت دارد. روزنامه واشنگتن پست هم تبصره ای را در این مورد به نشر رسانده که در دقایق اخیر این مجله خبری پخش خواهد شد.
مجله خبری رادیو آزادی.
حالا چند خبر کوتاه داریم در مورد تحولات مربوط به افغانستان. جنرال دیوید پتریس، قماندان عمومی نیروهای آمریکایی و ناتو در افغانستان، در جریان یک سفر غیر منتظره به پاکستان از تلاش‌های آن کشور در جهت مبارزه با شورشیان تمجید نموده است. جنرال پتریس دیروز عازم پاکستان شد و پس از تقرر وی به حیث قماندان جدید نیروهای آمریکایی و ناتو در افغانستان، این اولین سفرش به پاکستان است. آقای پتریس در یک بیانیه گفته است حوادث اخیر نشان می‌دهد که هر دو افغانستان و پاکستان با تهدیدات مشترک از سوی شورشیان مواجهند. در نتیجه یک رشته حملات در پاکستان در جریان دو هفته گذشته حدود 150 تن هلاک شدند و این در حال است که گفته می شود خشونت ها در افغانستان نیز افزایش یافته است. مقامات افغان گفتند در نتیجه تصادم دو واسطه نقلیه با ماین کنار جاده در جنوب افغانستان دیروز 8 غیر نظامی کشته شدند و 7 تن دیگر زخم برداشتند. آژانس خبری فرانسه به نقل از داوود احمدی سخنگوی والی هلمند گزارش داده است که به اثر تصادم یک موتر سرویس با مواد انفجاری در شهر لشکرگاه مرکز ولایت هلمند 5 فرد ملکی هلاک شدند و 6 غیر نظامی دیگر زخم برداشتند. آقای احمدی گفته از در میان قربانیان این رویداد 2 کودک و 3 بزرگ قومی شاملند. گزارش شده که در رویداد مشابه در ولسوالی شملزه ولایت زابل در نتیجه تصادم یک تراکتور با ماین کنار جاده 3 غیر نظامی کشته شدند و 1 تن دیگر مجروح شده است. ساعت 7:39 دقیقه به وقت کابل هست. گزارش های مربوط به افغانستان را ادامه می دهیم. سازمان ملل متحد می گوید از طرح‌های دولت افغانستان که قرار است ظرف چند روز آینده در کنفرانس کابل پیشکش گردد حمایت می کند. وزرای امور خارجه و مالیه افغانستان و برخی دیگری از مقامات افغان همراه با نماینده خاص سازمان ملل متحد برای افغانستان بعد از چاشت دیروز در یک نشست مشترک خبری در کابل حضور یافتند و در مورد آمادگی ها برای کنفرانس کابل معلومات دادند. جزئیات بیشتر در گزارش از سید فتح محمد بها از کابل.
در حالی که کمتر از 10 روز دیگر بر اندازی کنفرانس کابل باقی مانده، دولت افغانستان میگوید تدابیر لازم برای برگزاری این کنفرانس گرفته شده است. شماری از مقام‌های دولتی افغانستان و نماینده خاص سازمان ملل متحد برای این کشور عصر روز دوشنبه به هدف ارائه معلومات در رابطه با این کنفرانس در یک نشست خبری در کابل حضور یافتند. دکتر عمر زاغلوال وزیر مالیه افغانستان گفت که دولت افغانستان طرح‌های مشخصی را به هدف ارائه در کنفرانس بین‌المللی کابل آماده کرده است که در آن بیشتر با مسائل رشد اقتصادی مبارزه با فساد اداری و همچنان افزایش مسئولیت‌های نیروهای افغان وابسته است. با گفته آقای زاخلوال، پس از راندازی کنفرانس کابل، تمام اداره‌های دولتی افغانستان به 5 بخش مختلف تقسیم می‌گردند تا در راستای تطبیق فیصله‌های این کنفرانس تلاش کنند.
ما وزارت‌ها را یا ارگان‌های دولتی را به 5 حلقه تقسیم کردیم که یکی هم حلقه حکومتداری که 10 ارگان مهم حکومتی در اون سهم گرفتن، حلقه زراعت و انکشاف دهات که 5 وزارت در او حلقه مهم اشتراک گزیدند، حلقه انکشاف منابع بشری که 5 وزارت در او اشتراک گزیدند، و حلقه زیربناهای اقتصادی که 8 ارگان دولتی در او اشتراک گزیدند.
در عین حال دکتر اشرف غنی احمدزی که مسئولیت تدارک کنفرانس کابل را به عهده دارد به خبرنگاران گفت که دولت افغانستان طرح‌های خود را روی 2 بخش عمده، تامین حاکمیت ملی در سراسر کشور و تغییر در شیوه کمک‌های جامعه جهانی به این کنفرانس پیشکش خواهد کرد. استیفن دمیستورا، نماینده خاص سرمنشی سازمان ملل متحد برای افغانستان، در این کنفرانس گفت که سازمان ملل متحد از طرح‌های دولت افغانستان برای پیشرفت اقتصادی و پذیرفتن مسئولیت‌های بیشتر و همچنان مبارزه با فساد اداری حمایت میکند، اما انتظار دارد تا گام‌های جدی‌تر در زمینه مبارزه با فساد برداشته شود. آقای دمیستورا روی شفافیت و حسابدهی در نحوه مصرف کمک‌های جامعه جهانی نیز تاکید میکند. وی میگوید چیزی که در این کنفرانس زیاد مطرح است انتظار حسابدهی است، تا حسابدهی صورت گیرد و بالاخره مسئولیت به خود افغانها واگذار شود. انتظار می رود کنفرانس کابل به تاریخ 29 ماه جاری شمسی به اشتراک ده‌ها تن از نماینده های کشورهای مختلف و مؤسسات خارجی برگزار گردد.
در گزارش از سید فتح محمد بها، خبرنگار رادیو آزادی در کابل، شنیدیم که حکومت افغانستان طرح‌های مشخصی را که شامل رشد اقتصادی، مبارزه با فساد اداری و سپردن مسئولیت‌های بیشتر تأمین امنیت به نیروهای افغان می‌شود، در کنفرانس کابل مطرح خواهند کرد. با توجه به انتقادات جامعه بین‌المللی از موجودیت فساد اداری در افغانستان، تا حال معلوم نیست که حکومت این کشور با استفاده از کدام شیوه ها قادر به جلب کمک های تازه جامعه بین المللی در کنفرانس کابل خواهد شد. گزارش شده که روند مبارزات انتخاباتی کاندیدان انتخابات ولسی جرگه افغانستان در برخی از ولایات، به خصوص در ولایت فاریاب، با کندی به پیش می رود. علت کندی این مبارزات انتخاباتی مشکلات امنیتی و نبود بودجه کافی برای اجرای این کمپاین ها خوانده شده است. رحمت الله رها از ولایت فاریاب گزارش می دهد.
از آغاز کمپاین مبارزاتی کاندیدان ولسی جرگه فقط 21 روز می گذرد، اما دیده می شود که این روند در سطح ولایت فاریاب بسیار بکندی به پیش می رود. در حال حاضر کاندیدان صرف به نصب پوسترهای تبلیغاتیشان در چهارراه‌های شهر میمنه اتکا کردند و تا هنوز دیده نشده است که یکی از وکلای کاندید چه در شهر و چه در محلات در اجتماع مردم کمپاین نموده و در خصوص اهداف و برنامه‌های کاری خیش به مردم توضیحاتی را نمایند. دکتر کریم حامد فاریابی، یک تن از کاندیدان در زمینه، چنین میگوید:
نه، اینجا میتونه سه عامل وجود داشته باشه. یک عامل که خیلی زود است، فقط تنها یک هفته میشه کمپاین ها شروع شده، به این اساس همه چون وقت کمپاین هم زیاد است، یک مسئله میتونه باشه که مردم میخوان که بسیار زیاد کمپاین در قسمت اخیر زمان کمپاین ها شروع بکنه. دیگه مسئله مادی و اقتصادی این دوره کمپاین ها بسیار کمه، اقتصادش بلند رفته، اکثریت توان نظیره ندارن که با مو شکل که با دیگرا حداقل بسیار کم افراد تانستن که اشتعارات خوبی را داشته باشن. یک مسئله دیگه میتونه مردم اندک نگران هستن از ناحیه امنیتی که برند دستاهات دوردست غیر از مراکز چند سالی وجود داره نمیتونن به درستی احساس میکنن که نمیتونن به درستی کمپاین کنن.
از چند کارزار مبارزات انتخاباتی در سطح فاریاب بسیار سخت به نظر میرسد، اما اهالی و باشندگان فاریاب با تماشای پوسترهای کاندیدان و مطالعه اهداف و برنامه‌های کاری آنان که در اوراق تبلیغاتی کاندیدان درج است، خواست و انتظارات خیش را به گونه جدی مطرح می نمایند.
ساعت 7:45 دقیقه به وقت کابل شد. یک بار دیگر فشرده مهمترین رویدادهای افغانستان و جهان. جنرال دیوید پتریس، قمانداندان عمومی نیروهای آمریکایی و ناتو در افغانستان، در جریان یک سفر غیر منتظره به پاکستان از تلاش‌های آن کشور در جهت مبارزه با شورشیان تمجید نموده است. تعداد تلفات ناشی از دو انفجار در مرکز یوگاندا به 74 تن رسیده است. به اساس گزارش‌ها در نتیجه این انفجارات که ناوقت روز یک شنبه در یوگاندا رخ داد، 70 تن دیگر زخمی شدند. وزارت خارجه جرمنی میگوید قرار است وزرای خارجه جرمنی و فرانسه به روز جمعه 16 جولای از شهر اوج در قرقیزستان دیدن کنند. ناآرامی های ماه جون در اوج صدها کشته بر جا گذاشته است. سه مرد بریتانیایی به جرم قصد اجرای بمبگذاری انتحاری و تلاش برای قتل افراد به عقب میله های زندان افتیدند. ابراهیم سوانت و عرفات وحید خان که هر یک 29 سال عمر دارند و وحید زمان 26 ساله، حداقل هر یک به 20 سال زندان محکوم شدند. و یوری ودتوف، سفیر فعلی روسیه در بریتانیا، از سوی بان کی‌مون، منشی عمومی سازمان ملل متحد، به حیث رئیس جدید اداره مبارزه با جرایم و مواد مخدر سازمان ملل متحد یا UNODC تعیین شده است. تشکر از این که تا حالا با ما هستین و شما شنونده رادیو آزادی روی موج متوسط 1296 و FM 100.5 هستید. میپردازیم به نشر گزارش های مربوط به افغانستان. سازمان نظارت و گزارشدهی حقوق بشر افغانستان یا ARM با انتشار گزارش گفته است که در جریان 6 گذشته در نتیجه خشونت‌ها در افغانستان بیش از 1000 فرد ملکی کشته و 1500 تن دیگر زخمی شدند. صالح محمد صالح، خبرنگار رادیو آزادی، در این مورد با اکمل داوی، مشاور مطبوعاتی سازمان نظارت و گزارشدهی حقوق بشر افغانستان صحبت کرده و در آغاز از وی پرسیده که این گزارش به کدام اساس تهیه شده است.
منابع اصل معلومات بسیار وسیع بوده، ما بر یک منبع اتکا نکردیم، چون فکر میکنیم به خاطر تصدیق آمار ارقامی که به دست ما قرار میگیره باید از چندین منابع ما اینو تایید بکنیم. همکارای ولایتی ما در قدم نخست و اساسی منابع اصلی معلومات بوده که بر ما ارائه کرده. وقتی یک حادثه امنیتی در یکی از ولایت افغانستان اتفاق میفته، اونا بودن که بر ما گزارش دادن که تاثیرات این حادثه امنیتی بر زندگی افراد ملکی چی بوده و چه تعداد افراد ملکی تلف شده. بعدش همین معلومات رو که از همکار ولایتی به ما رسیده، ما در کابل اونا رو ما تو پروسس تجزیه و تحلیل قرار دادیم، همراه مقامات دولتی، همراه مقامات نیروهای بین المللی، همراه بعدن وقتی ایجاب کرده سخنگویای مخالفین حکومت در ارتباط شدیم و چگونگی قضایا را از اونا پرسیدیم. در بعض وقایع هم شده که ما برعکس عمل کردیم، یک سلسله معلوماتی از طرف حکومت یا نیروهای مخالف دولت یا نیروهای بین‌المللی به اختیار ما قرار گرفته، ما به همراه مردم محل از طریق همکارای ولایتی خود بررسی گرفتیم که چنین حادثه‌ای واقعا اتفاق افتاده یا نه افتاده. بنابراین گفتم میتونیم که ارقام و معلوماتی که در اختیار ما قرار گرفته از منابع مختلف بوده، سران قومی بوده، مردم های محل بوده، سازمان های غیر حکومتی بوده، اعضای شورای ولایتی بوده، در کل منابع مختلفی بوده.
بله، در این گزارش آمده که در طی 6 ماه گذشته در افغانستان 1074 فرد ملکی کشته و 1500 تن دیگر زخمی شده در حادثات مختلف. این تلفات که به افراد ملکی خصوصا رسیده از طرف کیها بوده بیشتر؟
در گزارش واضح ارقامی که ما منتشر کامپیوتر ساختیم گفته شده که بیشتر از 60% تلفات ملکی از جانب نیروهای مخالف حکومت بوده که حدود 661 نفر ملکی را برمیگیره. مخالفین حکومت ما به 3 کتگوری تقسیم کردیم: طالبان یا امارت اسلامی افغانستان بوده، گروه های طرفدار گروه حقانی بوده که بیشتر در شهرها عملیات تروریستی را انجام دادن، همچنان گروه حزب اسلامی بوده که در مخالفت مسلحانه با حکومت افغانستان قرار داره. این 3 کتگوری عامل اصلی بزرگترین رقم تلفات ملکی در 6 ماه گذشته بوده.
مصاحبه بود با اکمل داوی، مشاور مطبوعاتی سازمان نظارت و گزارش‌دهی حقوق بشر افغانستان.
رادیو آزادی، مرجع بحث‌های عمیق در مسائل داخلی و منطقوی.
از چندی به این سو بخش‌های مختلف ولایت قندهار، به خصوص شهر قندهار، دستخوش یک رشته ناامنی‌ها بوده است. مقامات در این ولایت گفتند به هدف بهبود اوضاع امنیتی در شهر قندهار چندین پسته امنیتی را ایجاد کردند. سید معروف همدرد، خبرنگار رادیو آزادی در ولایت قندهار، با برخی از مقامات امنیتی این ولایت صحبت کرده و گزارش را تهیه کرده است.
ملپاسوال سردار محمد زاده، قماندان امنیه ولایت قندهار، بر رادیو آزادی گفت غرض تامین امنیت شهر قندهار در 16 نقاط دخولی و خروجی پسته های امنیتی را ایجاد نموده است. افراد و وسایطی که از این راه ها به شهر قندهار دخول می شود تلاشی خواهد نمود. موصوف افزود این کمربند امنیتی یکی از پلان های همکار در قندهار می باشد که از ایجاد این کمربند امنیتی در وضعیت امنیت شهر قندهار بهبود خواهد آمد. در پسته های کمربند امنیتی شهر قندهار نیروهای افغان و آیساف جابجا شده است.
پشت ها طور ایجاد میشن که هم وسایط و اشخاص و افرادی که داخل شهر قندهار میشن زیر تلاشی قرار میگیرن و هم که خارج میشن. به این ترتیب ما تا توانسته باشیم که امنیت شهر قندهار به صورت مطمئنش تامین بکنیم. شما میبینین که پشت ها به می شکل عیار شده، پشتی که امیال شما میبینیم بنابرای پشته کتل مرچهت میشه و می قسم در حدود 14-15 پشته دیگه موجود است که همراه آمد داره هم رفت داره و در هر دو استقامتش پشته های ما پولیس ما توظیف هستن. تمام وسایط که در جریان ترافیک شامل است زیر تلاشی قرار میگیره.
از سوی دیگر شهروندان قندهار از این اقدام دولت خوش هستند و از مقامات امنیتی تقاضا می نماید که به خاطر بهبودی وضعیت امنیتی فعالیت های امنیتی خویش را افزایش بدهند. محمد نعیم، یک تن شهروند قندهار، بر رادیو آزادی چنین گفت:
موږ ډیر خوشحالی چې په قندهار کې د امنیت لپاره پولیسو.
ما بسیار خوش هستیم که پلیس قندهار برای تامین امنیت کمربند امنیتی را ایجاد نموده است. اینجا انفجارات صورت میگیرد. ما از پلیس میخواهیم که به خاطر بهبودی امنیت فعالیت های خویش را افزایش بدهد. در ولایت قندهار از 3 ماه به این سو پلان همکار آغاز شده است. مقامات دولت میگوید که پلان همکار به ولسوالی های قندهار گسترش خواهد یافت تا در تمام نقاط قندهار مردم در فضای امنیت زندگی کند. سید معروف همدرد، رادیو آزادی، قندهار.
در گزارش از خبرنگار رادیو آزادی از ولایت قندهار شنیدین که اقدامات تازه به هدف بهبود وضعیت امنیتی در شهر قندهار روی دست گرفته شده است. قندهار یکی از ولایات توصیف می شود که وضعیت امنیتی در آن اخیراً وخیم شده و رئیس جمهور کرزی نیز نگرانیش را به این خاطر چندین بار ابراز کرده است. اکنون رویدادهای جهان را دنبال می کنیم. تعداد تلفات ناشی از دو انفجار در مرکز یوگاندا به 74 تن رسیده است. به اساس گزارش ها در نتیجه این انفجارات که یکی آن در یک کلاب رگبی و دیگر آن در یک رستورانت اتیوپیایی رخ داد، 70 تن دیگر زخمی شدند. این حوادث ناوقت روز یک شنبه زمانی رخ داد که مردم به خاطر تماشای مسابقات نهایی جام جهانی فوتبال 2010 میلادی گرد هم جمع شده بودند. در میان کشته شدگان این رویداد، خارجی ها به شمول یک آمریکایی نیز شاملند. شیخ علی محمد ریج، یک سخنگوی گروه جنگجوی الشباب در سومالیا، این گروه را مسئول بمبگذاری های اخیر خوانده است. نیروهای یوگاندا به عنوان بخشی از قوای حافظ صلح اتحادیه افریقا در سومالیا مستقرند. وزارت خارجه جرمنی میگوید قرار است وزرای خارجه جرمنی و فرانسه به روز جمعه 16 جولای سال جاری از محل ناآرامی‌های مرگبار قومی در قرقیزستان دیدن کنند. اندرس پچکی، یک سخنگوی وزارت خارجه جرمنی، گفته است گویدو وسترویل، وزیر خارجه جرمنی، و همتای فرانسویش برنارد کوچنر از شهر اوش دیدار می‌کنند و این دیدار بخشی از یک مأموریت حقیقت‌یابی را تشکیل می‌دهد که پیش از آن که اتحادیه اروپا در مورد درخواست‌ها به خاطر کمک با آسیب دیدگان تصمیم اتخاذ کند صورت می‌گیرد. این مقامات با روزا اوتنبایو و رئیس جمهور قرقیزستان نیز دیدارهای خواهند داشت. ناآرامی‌های ماه جون در اوش صدها کشته بر جا گذاشت و بحران را در بخش مهاجرت آفریده است. یوری فدتوف، سفیر فعلی روسیه در بریتانیا، از سوی بنکیمون، منشی عمومی سازمان ملل متحد، به حیث رئیس جدید اداره مبارزه با جرایم و مواد مخدر سازمان ملل متحد یا UNODC تعیین شده است. فدتوف جاگزین انتونیو ماریا کاستا خواهد شد. ماریا کاستا که طبعه ایتالیاست، از سال 2002 میلادی به این سو به حیث رئیس اداره مبارزه با جرایم و مواد مخدر سازمان ملل متحد ایفای وظیفه کرده است. فدتوف از تجربه زیاد در سازمان ملل متحد برخوردار است و در سالهای 1993 تا 1999 میلادی به صفت معاون نماینده خاص روسیه در سازمان ملل متحد در نیویورک وظیفه اجرا کرده است. و سه مرد بریتانیایی به جرم قصد اجرای بمبگذاری انتحاری و قتل در عقب میله‌های زندان افتیدند. ابراهیم سوانت و عرفات وحید خان که هر یک 29 سال عمر دارند و وحید زمان خان 26 ساله، حداقل هر یک به 20 سال زندان محکوم شدند. تیموتی هولریت، قاضی محکمه، گفت این ستن متهم به تلاش برای قتل عمدی افراد هستند و به گفته ای وی این مردان میخواستند نه به صورت مشخص اما بخش اعظمی از زنان، مردان و اطفال بیگناه را از بین ببرند. این سه مرد در هفته گذشته به عضویت در گروه مجرم شناخته شدند که این گروه در سال 2006 میلادی به اتهام برنامه ریزی انفجار مواد انفجاری مایع در داخل یک تیاره گرفتار شده بودند. این تیاره روانه ایالات متحده آمریکا و کانادا بود و این مواد انفجاری در بوتل‌های آب پنهان گردیده بود. تشکر از اینکه برای شنیدن تازه‌ترین و مهمترین اخبار افغانستان، منطقه و جهان رادیو آزادی را می‌شنوید. دیروز یک نمایشگاه از عکاسی البته در کابل افتتاح گردید. البته گزارش را در این مورد در برنامه‌های بعدی رادیو آزادی خواهید شنید، اما حالا روزنامه‌های واشنگتن پست و اندپندنت مطالب را در خصوص افغانستان به نشر رساندند. همکارم جاوید نعیمی این روزنامه‌ها را مرور کرده است.
رئیس جمهور کرزی تلاش دارد تا نام‌های 50 تن از مقامات طالبان از لیست سیاه شورای امنیت سازمان ملل متحد حذف شود. روزنامه آمریکایی واشنگتن پست در شماره اخیر خود در این مورد مقاله ای را نشر کرده است. روزنامه می نویسد حذف نام‌های مقامات سابق طالبان از فهرست سیاه جز از تلاش‌های رئیس جمهور کرزی برای حل سیاسی جنگ 9 ساله افغانستان است. واشنگتن پست با نقل از مقامات نوشته است اکثر این 50 مقام سابق تصمیم دارند تا روند حل سیاسی با مخالفین مسلح دولت با پیشرفت‌های امراه شود. اما روزنامه در ادامه نوشته است که روسیه با حذف این نام‌ها از فهرست سیاه مخالفت داشته و می‌گوید تا حالا شواهد کافی در دست نیست که طالبان ارتباط با شبکه القاعده را قطع کردند. واشنگتن پست همچنان می‌گوید که مسکو از دیر زمان به این سو با گروه طالبان خصومت دارد. با گمان روزنامه شاید یکی از دلایل خصومت‌ها این باشد که طالبان در مقاومت مجاهدین افغان در برابر قشون سرخ اتحاد شوروی سابق ریشه دارند و این مقاومت باعث شد تا نیروهای قشون سرخ افغانستان را ترک کنند. واشنگتن پست همچنان نوشته است روسیه این موضوع را هم بررسی می‌کند که آیا طالبان و القاعده در آسیای مرکزی و قفقاز با بنیادگرایان ارتباط دارند. مسکو در زمان حاکمیت طالبان از ائتلاف شمال در افغانستان که علیه طالبان می جنگیدن نیز حمایت می کرد. روزنامه بریتانیایی اندیپندنت یک بار دیگر درباره مشکلات نیروهای بریتانیایی در ولایت جنوبی هلمند مقاله ای را نشر کرده است. روزنامه باز هم وضعیت شهر بصره عراق و ولسوالی سنگین ولایت هلمند را مقایسه کرده و پرسیده است که نیروهای بریتانیایی در ولسوالی سنگین با وضعیت روبرو نخواهند شد که در بصره عراق با آن مواجه شدند. اندیپندنت بر رویدادهای قرن 19 و 20 اشاره کرده که نیروهای بریتانیایی به همین شکل مناطق را گرفته بودند و در همین مناطق ساختارهای قومی پیچیدگی غیر معمولی دارد. روزنامه نیروهای بریتانیایی را به خاطر مشکلات موجود مقصر دانسته و نوشته است که در کتابهای معاصر بحثهای زیاد درباره ساختارهای قومی وجود دارد، اما اردوی بریتانیا هنوز هم نزاکتهای مردم محلی را درک نکرده است.
با مرور بر مطالب چاپ شده در برخی از روزنامه‌های معتبر جهان، مجله خبری ما در همین جا خاتمه می‌یابد. ساعت 8 صبح وقت کابل شد. همکارم فرشته جلالزئی با